السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوه له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه امن وشانه کې هله او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین ګونیری درته وایي
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې واستوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختول دي د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستاني چارواکو تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوي او امریکا په واشنگتن کې د افغانستان یو سفارت او دوه نورو ایالتونو کې افغان قونسلګری تر خپل کنټرول لاندې راوستي د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختولې دي چارواکي وایي چې ډاکټر زیشان د پولیو کمپاین لپاره سیمې ته ورغلی وو پرون وسلوالو د میرالی حیدرخیلونه تختولې دي په دغه اړه مشالې سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د روغتیا د څانګې مرستیال مشر ډاکټر شمسورمان وویل چې دوی د پولیو ضد کمپاین کې د ډیرو چیلنجونو سره مخ دي او باید ولس ورسره مرسته وکړي
unfortunately da wakia was one and transition safe che when stop for officer wo the swat for one you specially the eight team the pura o but kis mati sara nan mishtara transition safe nashta washawai da
دا په داسې حال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې پولیو درې نور ماشومان ځپلي دي او دغلته د تېرې میاشتې د 23 منیټې څخه کمپاین دوام لري د سیمې مرستیال کمشنر شهید علي خان وایي د تختول شوي ډاکټر د موندلو لپاره هڅې روانې دي بلخوا د میرالی پولیس تانې یو چارواکي مشالې ډوته ویلي چې پرون د میرالی په خیسور سړک د یو ځایي وګړي جسد موندل شوی دی د چارواکو په وینا وژل شوی تن ریجک نومېده او وسلوالو دوه ورځې وړاندې تختولې وو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوې دي چارواکي پرون د نوم نه خود په شرط د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ته ویل چې د پیښور کور کمانډر لیفټنن جنرال فیض حمید په دې خبره اترو کې د پاکستانی پلاوی مشري کوي چارواکي زیاته کړې چې د مذاکرات د افغان طالبانو د کورونو چارو د وزیر سراج الدین حقانی او استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق په منځګړیتوب ترسره کیږي د مذاکرات د اسلام آباد دغه هڅو یو برخه ده چې مخه د طالبانو لخوا د تشدد مخنیول دی روان کال د طالبانو په بریدونو کې په لزګونو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی جنرال فیض حمید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر دی د تحریک طالبان پاکستان لخوا د مخ په زیاتیدونکو غواخ په وړاندې کله د مذاکرات او کله د فوزي عملیاتو لپاره د پاکستان د هڅو مشارکې په دې کې 13 میاش په افغانستان د نه هوایي بریدونو هم شامل دي چارواکو دا هم منلی چې پاکستان د دوه مهمو کمانډرانو په ګډون د تحریک طالبان پاکستان سل قیدیان خوشی کړی دي د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډران وجلی دي د فوج د اړیکو ادارې SPR پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه کمانډران وجل شوي دي د خبر پاڼې تر مخه یو کمانډان رشید او بل عبدالسلام نومیږي پاکستانی طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي امریکا په واشنگتن کې د افغانستان یو سفارت او دوه نورو ایالتونو کې افغان قونسلګری تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي د امریکا د بارونو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا ډیپلوماټیکو ماموریتونو د امنیت او دغلته د سامانونو آرشیفونو او مالی شتمنیو د سمبالښت یوازینی ذمواري په غاړه اخیستې ده او تر بلې خبرتیا پورې د وزارت د اجازې نه بغیر څوک دغه ځایونو ته د ورتلو اجازه نه لري دا خبرتیا به نن په فدرالي رجسټر کې خپره شي دا ګام وروسته لغې واخیستل شو کله چې وزارت پریکړه وکړه چې په لیټل نیک نیویارک او د کالیفورنیا په بیورلی هیلز سیمو کې سفارت او قونسلګری او د مې په شپړسمه په رسمي توګه سفارتي او د قونسلګری فعالیتونه بند کړل امریکا په افغانستان کې طالبان حکومت په رسمي توګه نه دی منلې او نو ورسره کوم رسمي سفارتي اړیکې لري د بارونو چارو وزارت یو چارواکي ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دا اقدام د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې کم بدلون نه پنه کوي نو موړي زیاته کړې چې امریکا د افغانستان د پخواني حکومت د سفارتکارانو په مشوره د تاسیساتو واک په خپل لاس کې اخیسته دي دا و د دې خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د شاهین بنیری نه د دې سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختولی. بلخوا د دې ضلع د صحت څانګې مشر ډاکټر شمس وایي خلک دې ورسره د میل د رښتمې شروع کیدونکي کمپاین کې همکاري وکړي.
مشتره به تاسو خامخا مدد کوي ځکه چې زه خو به ټیم هرې دروازې ته ورسوم خو چې کله د علاقې وله مشتره تعاون نه وي نو بیا ډېرې مشکلات راتلای شي.
په کابل کې پاکستانی وفد له تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې اترې کړې. وروسته حال درکو. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي په هیواد کې بعد تیل او ګیس نرخونه نه زیاتوي خو څېړونکي وایي دا فیصله به حکومت له مشکلاتو سره مخ کړي.
که سبسیډي نه ختمي نو دومره ریوینیو نشته چې حکومت چلی یا نور د حکومت کارونه چې کوم دي هغه روان کړي.
پښتون ژغورنی غورزنګ تور لګولی چې د پاکستان ریاست له علي وزیر سره زیاتی کوي. د غورزنګ له مشر منظور پښتین مو پوښتلی چې څنګه
چې کله هم ته په یو جیل ته پېښې نو چې په تا څومره هم اف آی آر وي هغه به هلته په هغه ورځ پېښ کېږي. خو دوی په یوه ورځ نه کړل پېښ، دوی بند ساتلی دي یو راوباسي.
د یوناما مشر په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدو کاته کړی دی. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ د سهار له نهو شروع کیږي او د مازیګر تر شپږو بجو یې تاسو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي د پروګرام یو ډاکټر تختولی دی. د سیمې مرستیال کمشنر وایي د ډاکټر د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې د پولیو وایرس نور درې ماشومان ځپلي. بلخوا د میرعلي په خیسور سړک د یو ځایي وګړي جسد موندلی شوی دی. دا تن رژک نومېده او دوه ورځې وړاندې وسلوالو تختولی وو. په دې هکله تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي پولیس ثانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې رژک نومې کس وسلوالو دوه ورځې وړاندې له ګاډي کوس کړی وو. ځان سره یې بوولې او تیره ورځ په ګولو ویشتل شوی جسد په میرعلي خیسور سړک موندل شوی. د خیسور اوسېدونکي عیدرحمن مشال ریډیو ته وویل چې رژک د خیسور زکرخیل اوسېدونکي وو، عام کس وو چې دوه ورځې وړاندې په سره ورځ وسلوالو اغوا کړ، پرون یې وژلې او جسد یې غورځولی دی. بل طرف د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا د پولیو مخنیوي پروګرام یو ډاکټر زیشان چې د ځانګړي پولیو پروګرام لپاره وزیرستان ته راغلی وو پرون د مئی په 18مه د میرعلي حیدرخیلو نه وسلوالو اغوا کړی. د شمالي وزیرستان صحت محکمې ذیلي مرستیال مشر ډاکټر شمس وایي چې لس ورځې ځانګړی ټریننګ روان دی چې شمالي وزیرستان کې درې پولیو کیسونه وشول، نو د دغه ځانګړي پروګرام یو ډاکټر وسلوالو اغوا کړ. دوی د مشکلاتو سره مخ دي. سوولس تخواست کړي چې روان مهم کې خپلو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکړي چې نور ماشومان له مازورې وژغوري.
د دې لپاره چې موږ کوم کمپین راوړو د 23 تاریخ نه د پیله موږ د ټیمینه وی د ټریننګ کې نو د دې ټریننګ د پوره د بچو نه ته چې کوم د ویکسین نه د پښه طریقه سره ورسي. انفورچونیټلی دا واقعیا وشوه. نن ډاکټر زیشان صاحب چې وو سټاف آفیسر وو د سوات وروغلی او سپیشلی د هغې ټیمې د پوره او بدقسمتي سره نن مشتره ډاکټر زیشان صاحب نشته وشوی ده. موږ د وزیرستان خلکو ته پیغام ورکوي چې تیز تاریخ نه چکیم مهم راون دا خدا شي مشتره به تاسو خامخا مدد کوي ځکه چې زه خو به ټیم هر دروازې ته ورسو خو شکل د علاقې ولا مشتره تعاون نه وینو بیا ډېر مشکلات راتلای شي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وای چې د ډاکټر د خوشي کولو لپاره هڅه روانې دي. پولیسو هم کوششونه تیز کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوال هدفي بامی بریدونه او نور نامنې پیښې زیاتې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سرخار کابل کې د پاکستانی وفد او تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت منلی چې یو وفد د مذاکراتو لپاره د کابل په سفر دی. دا په داسې حال کې ده چې د پولي دې اړخته په عادي وګړو او امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. د مذاکراتو د دې نوي دور په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال طاهر خان زموږ د همکار شاهین بنیري سره دغه معلومات شریک کړي دي.
په کابل کې پاکستان سفارت هم دا منلی ده چې یو پلاوی د پاکستان د امنیتي ادارو په کابل کې موجود دی. البته هغوی چې کوم دا رپورټونه دي چې د عیسائی مشر هم په دغه پلاوی کې دی دا نه تاییدوي تصدیق نه کوي، لیکن پلاوی موجود دی، د پلاوی هغه خبره کوي. او دویم دا چې پاکستانی طالبان اوس دا پخپل منلی دي خبره روان دي مذاکرات شته، لیکن دا نه وي چې مذاکرات آیا په افغانستان کې دي چیرته دي، لیکن دا مذاکرات خبره کوي. او نور تفصیلات تر اوسه پورې نشته چې په دغه خبرو کې څه شوي دي، لیکن داسې وړاندې رپورټونه هم وو ځکه چې د طالبانو د پاکستانی طالبانو مهم موضوع چې ودا غي د پاره هغه د دې د کېدیان خوشی کول او نه دوه چې کوم مهم دي کېدیان مسلم خان او محمود خان د سوات تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشران وو، د پاکستانی دلته ادارو سره بند وو. د دې په اړه باندې ویل شوي دي چې کوم د افغانستان حکومت او بیا په ځانګړې توګه یادېږي د سراج الدین حقانی ملګري چې هغه په دې کې منځګړتوب یا سہولت کاری کی نو چاری تسپارل شي. خو بہرحال دواړه غاړي پاکستانی حکومت ادارې او بیا پاکستانی طالبان او دغه رنګ افغان حکومت هم لکه ډیر څه نه وي په دې باندې. او ما خیال چې دغه په دین کې بداوي چې کیدی شي ځنې شیان خلکو ته وي چې بچور شي یا څه فیصله وشي پرمختګ وشي، نو ممکن نه چې بیا غیر رسمي سو وي. لیکن طالبان پاکستانی منی چې خبر شته او پاکستانی سرچینې منی چې پاکستانی پلاوی په کابل کې موجود دی.
دغه محکم تر خان صاحب مذاکرات شوې دي وخت په وخت په مختلفو شکلونو کې مختلفو ځایونو کې، او دا مذاکرات هم کیږي د کابل کې کیږي چې د طالبانو په کنټرول کې دي. دې مذاکراتو نو ستاسو څه توقعات دي؟ صحیح لیم دي ردی به نتیجې څنګه
ګوره؟ دغه خو شک نشته چې په پاکستان کې بریدونه زیات شوې دي د پاکستانی طالبانو لخوا، او پاکستان سره دا اوس یو تشویش دی چې پاکستانی طالبان د ماضي په نسبت لږ غي مضبوط شوي دي، خپه خلک واپس راغلي دي. او ټول نه مهم اوس د پاکستانی طالبان لپاره پاکستانی طالبان سره اوس ویره نشته په افغانستان کې، دنه ځکه چې پاکستان دوی چې هغه دلته نه فعالیت کوي، نو ډرون حمله اوس نشته چې هغه په نخه کې امریکایانو د پخوا د پخوانی حکومت په شان ځواکونه نشته چې د پاکستانی طالبانو خلاف هلته کمپین وچلي. نو دغې سره هغې ته یو ذهن پیدا شوی دی، هغې خپل بریدونه زیات کړي دي. نو پاکستان باندې دباو د ماضي په نسبت د پاکستانی طالبانو زیات شوی دی، هغې غواړي. لیکن دا یو مشکل، مذاکرات دومره آسان نه وي. ستاسو خبره ترسته چې مذاکرات مخکې شوي دي، نتیجې نه ده ورکړې، لیکن اوس د دواړو ضرورت دی. د پاکستان هم ضرورت دی چې مذاکرات له لار راوباسي، او د افغان طالبانو باندې هم یو دباو تر صحت زوی نمزکا چې مخکې افغانستان کې ویل شي پاکستانی فوجانو په خوست کې په کونړ کې بمبار کړی دی، او بیا په خوست کې خو عام خلک او زنانه او ماشومان وژل شي. نو هغې باندې هم یو دباو شته، او داسې هغې بار بار دا خبره کوي چې ځمکه به چا خلاف استعمال نه ورکي. زما خیال د هغې په دباو باندې پاکستان مطمئن نه ښکاري، نو په هغې باندې هم یو دباو دی. او پاکستانی طالبان به هم غواړي چې ټیک د هغې دپاره خوست یو ماحول خو پیدا شو، لیکن بیا د افغانستان د حکومت ذمواری هم دي. نو بهرحال یو پیچیده مسله هم ده، لیکن دواړه غاړي به غواړي چې څه ناڅه نتیجې ورکړي دا مذاکرات.
دا وو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې په کابل کې د پاکستانی وفد او تحریک طالبان ترمنځ د شوو خبرو په اړه یې زموږ د همکار شاهین بنیري سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MSHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د بلوچستان د موساخیلو او شیرانی سیمو ترمنځ د شین غره په ځنګلاتو کې له 13 ورځو راهیسې اور لګېدلې ده چې یو شمېر خلک یې بې کوره کړي او د چلغوزو ونې سوځولې دي. صوبایي حکومت د اور وجنې په خاطر له وفاقي حکومت د هلیکاپټر غوښتنه کړې ده. صوبایي چارواکو ویلي ډېر زیات اور خپور شوی دی او وجنې د دوی د وس کار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د اور لګېدو له وجې ځنګلونو ته ډېر تاوانونه اوښتي دي. په دې هکله تفصیل له کوټې د ایوب ترین رپورټ کې اورو.
د چارواک پوینا چې د بلوچستان په ضلع شیرانی او مساخیل کې د اور د وژنې لپاره نه یوازې ځای لیویز او د ځنګلاتو کارکوونکي شپه او ورځ زیار باسي، بلکې د دوی د هڅو برسیره هم اور نه دی کم سوی او تر څو چې د حکومت له لوري د اور وژنې لپاره هلیکاپټر نوی رالېږدول سوی تر هغه وخته پورې پر اور کابو مندل ګران عمل دی. په دې ترڅ کې چې مې کله په شنه غره کې د اور وژنې په کار بوخت د ځنګلاتو د ځایي افیسر عتیق خان سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې دوی خپلې ټولې هلې ځلې کړې دي خو تر اوسه یې په بشپړه توګه اور نه دی مړ کړی.
موږ قتلی و را پلیاری و روانی و دا غره تخصیص و از موز غون واسی دا زنگلات والا چیز کم کسان دی دا لوکل کمیتی دا چا سوک سی ملکیت لری دا غره گا آغا قتلی دی آغا تکربن 25 کسان دی چی و موز هم داری 18-20 کسان موز دا فورس والا دی زیاد نتی نو موز خپل مدا قید داری لگیا و خیز و آفا خپل روایتی طریقه وی نو خل موز داشت کمیکل نستا پا دبورو دی وزو پا غن من پا داغا بانی تاک ماک پا داغا بیمرو گزارا بسر کو نا
بل پلو تا دی دیور لامالا پشنغر او کوست سلیمان کې استوګن ډېر خلک او ملداران هم د یو ځای څخه و بل ځای ته کډه سوي دي او ډېرې داسې دي چې هغه د غره څخه و هواري ته راشو سوي دي. دوی د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه ځینو کسانو د مشالېډو سره په خبرو کې وویل په کار دی چې حکومت د غزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
هر بوټه ستا دغه وسو چې زموږ خلک وستا چې ناست بل څه اور دی جاته خدا ځای نه کوله
ساخان غره وسم اور پکې نه کېاته بس دا ولې نو څه چپو سپراو لا غته وکی موږ ځاته تاوان ده روان دي وسم اور روان دي په غره کې
بل غاړي ته په کوټ کې د ځنګلاتو او ځنګلي حیواناتو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې WWF یو مامور یا مسخیل وای چې د اور لګې دوسخه په زرګونو کړم زکه باندې بعد چلغوزی او نور جنگلات ته زیان اوښتې دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت نه هواج د اور وژن لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي، بلکې د اور د لګېدو په اړه دي هم پلټنې وکړي.
چلغوزه د پر لاین په دوم لاین چې دې زیتون دی پر دریم لاین باندې بیا می فارست دی پاکه کیشه مودستا هم د چپلو سورته وای او لاندې بیا د نور کښنی بوټي دي هواګیان وی یو ځای څوک اور پلکې به سور نکي خو بیا هواګیان تلانسی او چلغوزه خطا ته معلومه چې هغه خالی هغه غواړي خالی لمبا غواړي تیل لري. دوم مسله دا د سرچ په خوا به دا و د بارانونو چې پکې دل بیا به دا ټیم خلک بالا نه ختل افر ایریا
د نوموړي په وینا چې د تیرو دوو کلو راهیسې په سیمه کې بارانونه نه دي سوي چې له امله په یاد سوي ځنګل کې بوټي اوس بیا ژړ سوي او وچ دي. هلته په سیمه کې د ځنګلاتو یو ساتونکی جمعه خان د مې په 18 نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې وویل چې د اور څخه د ځنګل لویه برخه سیزل سوي ده او لږ څه ځای ورته پاتې دی.
راز کا وای بس بیا ما شام هوا ډیره تیز و نن په ورځ زیات وای بیګه ما شام ډیر سمبالی دا نه وسته وای او ډیر په زور نقصان یې کړی دی. بس بیا ته له ټوکړه پاد د نورې ټوکړه پاره غړی دی.
په دې اړه مچ کله د بلوچستان د ځنګلاتو د سکتر دوستین جمال دین سره تماس ونوي نو هغه راته وویل چې دوی د نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي سره تماس نیولې دي او دغه څخه غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د کوه سلیمان په غرنۍ سیمه کې کې د اور وژنې په خاطر دی هلیکاپټر او نورې اسانتیاوې په اجله توګه برابرې کړي. نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټی ته خط لیکلی دی، د دې مقصد لپاره به اوبه د خیبر پښتونخوا د ګومل څخه راپورته کوي، ځکه چې بل نږدې ځای د اوبو زیرمه نسته. د نوموړي په وینا چې دا یو مشکل عمل دی، خو اور مړ کول مهم دی. د دې وروسته به دوی د اور له امله د سوي نقصان جاج اخلي. ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د شین غره د ځنګلاتو پر اور باندې سخته خواشنی څرګنده کړې او چارواکو ته امر کړی دی چې د اور وژنې لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یاد سوي غرنۍ سیمه کې یاد سوی اور د بلوچستان په برخه کې د مئی په 12 نیټه لګېدلی وو. د دې څخه لمخه د خیبر پښتونخوا په برخه کې دغه اور لګېدلی وو چې له امله یې هلته هم و ځنګلاتو ته لوی زیان اوښتی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. که څه هم په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نرخونو د کنټرول ادارې یعنی اوګرا روانه میاشت وفاقي حکومت ته د نرخونو د اضافه وړاندیز کړی و، خو د خزانه وفاقي وزیر ویلي چې حکومت به زاړه نرخونه پر ځای ساتي. د اقتصادي چارو ځنې پوهان وایي حکومت په دوو کې ګیر دی، یعنی یا خو به ولس ته رعایت ورکوي او خپل سیاست او خپل پلویان تبا خپل سیاست بکوي او پلویان با ځان سره ساتي، او کله غنه کوي او سخت فیصله کوي نو د اقتصاد بوج غورل شي خو خپل پلویان او خپل د سیاست په لړ کې با د مشکلاتو سره مخ کیږي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې.
د مئی په 15 پاکستان آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا اوگرا پیٹرولیم نرخونو کې د زیاتوالي وړاندیز حکومت ته ورکړی. ولی وزیر اعظم شهباز شریف یو وار بیا زاړه نرخونه برقرار ساتلو فیصله کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د مئی په 14 ویلي چې د حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو سیوا کولو هیڅ اراده نشته دي. ولی دوی دا پډاګه نکړه چې دا ځل اوگرا څومره زیاتوالي تجویز کړی. خو دې نړاندې د اپریل په 15 اوگرا د یو لیټر پیټرول نرخ یو 40 روپے د زیاتولو وړاندیز کړي او هغه وخت هم وزیر اعظم شهباز شریف دغه سمری مسترد کړي و. دغه نرخونه زیاتېدو او دغه ډول سبسیډي ختمولو سره به په اولس او په ملکی معیشت سا سرات وي. پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې پروفیسر زلاکت خان وایي
که سبسیډي نه ختموي نو دومره ریوینیو نشته چې حکومت چلی یا نور د حکومت کارونه چې کوم دي هغه روان کړي، او که سبسیډي ختموي نو دا به د ووټ بینک متاثره کوي. کله چې عمران خان صاحب دا سمیل کا چې یاره زما حکومت ختمیږي نو هغه اعلان وکړو چې جون پوری به دا سبسیډي چې کمی دا به برقرار وي. دا یو داسې هار دی چې راتلونکي حکومت ته په غاړه کې واچو چې نه تختیدی شي او نه سکولی شي.
وفاقی د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ترمخه روان مئی میاشت کې د پیټرولیم زاړه نرخونه برقرار ساتلو لپاره حکومت 55 اربا او 8 کروڑ روپے سبسیډي منظوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې باید حکومتي اتحادیان یو ځای کینی او ملک ته د معاشي بحران نه وباسي.
حکومت سره چې دی ډېرې پیسې د یو مت نه پیسې بل مت ته ایستل شي او د عوامو د ژوند د ښه کولو لپاره پکار دی چې داسې کار وکړي په کوم نان ډیولپمنټ خرچې دي. د حکومت په هغې باندې کمی راوستی شي، د فوج په خرچو باندې کمی راوستی، دا شاهانه طرز زندگی چې د خلکو په ټیکسونو باندې راغی په دې باندې کمی راوستی شي، په دې پیسې باندې چې په خلکو باندې بوج
د خزانه وزارت تر مخه دا وخت پاکستان کې د یو لیټر پیټرول نرخ 6.5 روپے دی، هاي سپیډ ڈیزل 1.45 روپے دی، او د یو لیټر پسر حکومت 5.8 روپے او 1.5 روپے سبسیډي یا رعایت ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو خبرونه دي. پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې د پاکستان ریاست له علي وزیر سره په منظمه توګه زیاتیا کوي. د دوی په وینا نوموړی په بې اساسه مقدمې کې بند ساتل کیږي. دا له هغې وروسته ده چې د یاد غورځنګ یو مشر علي وزیر ته عدالت په یوه مقدمه کې ضمانت ورکړ، نو د کراچۍ پولیسو ورپسې بله مقدمه راوویسته. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي ریاست ته پکار ده له داسې کړنو ډډه وکړي. په علي وزیر تور پورې کیږي چې د ریاست ضد ویناوې کوي خو هغه دا نه مني. په دې حقله تفصیل د بوریوال کاکړ رپورټ کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان ریاست د بې اساسه مقدمې له لارې علي وزیر د دې لپاره په بند کې ساتل غواړي چې له خپلې مبارزې پر شا کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مئی پر 11مه مشال رډیو ته وویل د علي وزیر پر ضد د مقدمو پر اوړلو کې لا هم له قانون سرغړونه کیږي. د ویل چې یو پلو دا مقدمې بی اساسه دي او بل پلو په ناقانونه توګه یو په بل پسې عدالت ته وړاندې کیږي.
چې کله هم ته په یو جیل ته پیښې نو چې پتا څومره هم اف آی آر وي هغه به هلته په هغه ورځ پیښ کیږي، خو دوی په یوه ورځ نه کړل پیښ. دوی بند ساتلی دي یو یو راوباسي چې په علي باندې جیل اوږد کی. نو دا د پاکستان ریاست د ظلم او جبر نشانې دي چې موږ سره کوي، نور داسې څه نشته. دی
منظور پښتین زیاته کړه چې دوی له قانون پوهانو سره سلا مشوره کوي چې د سپریم کورټ له لارې د دې مسلې څه حل ولټوي. دا له هغه وروسته ده چې د کراچۍ پولیسو د مئی پر 14مه له هغه وروسته بل مقدمه راپورته کړه چې د سند های کورټ د مئی پر 11مه علي وزیر ته تر دې وړاندې په روانه بل مقدمه کې ضمانت ورکړ. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ بشال رډی ته وویل چې دا اوسنۍ مقدمه په 2013 کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تھانه کې درج شوې وه، خو د ده په وینا تر دې مخکې ورته پولیسو په دې اړه څه نه ویلې. دا د ریاست ضد وینا کولو په تور کې پر علي وزیر وړاندې شوې څلورمه مقدمه ده، خو په دوو کې هغه ته ضمانت ورکړل شوی دی. په دې تازه راپورته شوی مقدمه کې هغه وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او اوس د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوړ هم شامل دي. نوموړي د مئی پر 11مه مشال راډیو ته وویل چې د ده په وینا دا سی بي اساسه مقدمه جوړول په خپل د ریاست لپاره نوره د بدنامۍ خبره ده.
په کراچۍ جلسه چې واده پی ټی ایم له منې هغه ته مونږ تللی وو د کمپاین په دوران، نلته مونږ زمونږ ملګری مزمل شاه هغه په فلیټ کې مونږ چیس کلا په غیبه باندې فرچا شوی ده چې دا دی دلته چیس کلا او د ریاست خلاف سازش کوله. خبره منې ده چې بدی ملک کې د ریاست چلن د یو فرد سره هغه د کومیت یا د په یو سیاسي نظریه په بنیاد باندې کیږي، نو ډېر د شرم خبره ده.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان مشال رډی ته ویل چې له علي وزیر سره د یو پاکستانی وګړي په توګه توپيري چلند روان دی. د ویل کچا څه جرم کړی وي نو پر ضد عدالتي کاروایی ضروری ده، خو دا کاروایی باید د پاکستان له آئین او قانون سره سم وي.
پکار دادا چې څومره کیسز دي هغه ایڈوانس دي چې د عدالت مخې ته راوستل شي او عدالت کې یا ٹرائل کړي شي. کنه کاغه د سزا مستحق یا کاغه د داغه د ریاهي یا ضمانت مستحق نو په دوه صورتو کې چاغتا انصاف ملو شي. دا چې نه لکه یو کیس ختمې ده بل کیس راوړه بل کیس ختمې ده، دا صرف یو سړي سره ذاتی یعنی انات ساتل دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران چې چیرې هم پراخه ولسی غونډه کوي نو په زیاتره هغوی کې ور باندې د ریاست ضد وینا کولو په تور مقدمه درجیږي. خو دوی دا تور ردوي او وایي چې د پاکستان په آئین کې دننه د پښتنو حقونه غواړي. د پاکستان په خوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وایي علي وزیر لومړی کس نه دی، بلکې د ده په وینا تل چې حکومت یا اسټابلیشمنت له کومو سیاستوالو خوښ نه وي نو د هغوی پر ضد یې داسې مقدمې ساتلې وي او یو په بل پسې راپورته کوي. نوموړي وویل چې له های کورټ او سپریم کورټ سره دا واکسته چې له ریاستي ادارو څخه د یو تورن کس پر ضد ټولې مقدمې پر یو ځای طلب کړي او د هغه ریکارډ وساتي. خو قاضي محمد انور زیاته کړه چې پر یو کس درج شوی مقدمه تر هغه وخته د راپورته کولو وړ وي چې عدالت ور باندې څه پریکړه نه وي کړې.
اف آی آر تر هغه پورې اف آی آر وي چې تر هغه کیس تر سر نه وي رسیدلې، هغه ټرایل نه وي شوی او هغه کې سړی یا بری شوی وي یا هغه ته د سزا عدالت ورکړي وي، نو هغه اف آی آر هغه مطلب مودي پوری چې کم دی هغه ژوندۍ وي.
د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ او د جنوبی وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر ل 14 په دې تور بندي دي چې د ریاست ضد وینا یې کړې ده. حکومتي او په ځانګړي توګه پوځي چارواکو تل تور پورې کړی چې پښتون ژغورنی غورزنګ د پردی ایجنډا لمخې د ریاست ضد هلې ځلې کوي، خو علي وزیر وای د ریاست ضد وینا نه ده کړې، بلکې د پاکستان په آئین کې دننه د پښتون قام حقونه غواړي او له دې دریځه به د ده په وینا په هیڅ صورت هم پرشانه سي.
د بوریوال کاکل د دې رپورټ سره روانې غړي نیمای ته ورسېدلو. پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د شاهین بنیري نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
سړی مشر دی وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختولې دی. چارواکي وایي چې ډاکټر زیشان د پولیو کمپاین لپاره سیمې ته راغلی وو او پرون وسلوالو د میرعلي حیدرخیلو څخه تختولې دی. د سیمې مرستیال کمشنر شهید علي خان وایي د تختول شوي ډاکټر د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي. یو چارواکي پرون نوم نه خودو په شرط د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه ته ویلي چې د پیښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال فیض حمید په دې خبرو اترو کې د پاکستانی پلاوی مشري کوي. چارواکي زیاته کړې چې دا مذاکرات د افغان طالبانو د کورنو چارو د وزیر سراج الدین حقانی او استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق په منځګړیتوب ترسره کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم قماندانان وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه قماندانان وژل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه یو قماندان رشید او بل عبدالسلام نومیږي. پاکستاني طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او امریکا په واشنگټن کې د افغانستان یو سفارت او دو نور ایالتونو کې افغان کونسلګری تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د امنیت او دغه د سامانونو آرشیفونو او مالی شتمنیو د سمبالښت یوازینی ذمواري په غاړه اخیستې ده او تر بلې خبرتیا پورې د وزارت د اجازه نه بغیر څوک د غزاینو ته د ورتلو اجازه نه لري.
دا و شاهین بنیری چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا او اوس ورزو د ریپورتونو په لور. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا پلاوی مشر د بورا الاینس پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدکاته وکړل چې پکې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ په ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت هم خبرې ترې وشوې. په دې حق نور حال د احمد شیبر په ریپورت کې وروم.
دی بورا الاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شموله حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی الاینس زیاتوي چې د راپورونو له مخې هغه اندېښنې هم د سېشنبې د ورځې د غونډې په ترڅ کې له ښاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په روسیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنجشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ ضیا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدره توکو له منځه وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د بورا الاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو له مخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل رپورټ په ننګرهار کې د سعودي د ملک سلمان خیریه بنسټ لوري په 2.5 سوه بے وزلو مستحق کورنیو د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. د یاد بنسټ مسؤلین وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د $1 ملیون په ارزښت د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل کړې چې په جلال آباد خار سربیره په ولسوالیو کې به هم مستحق کورنیو ته خوراکي توکي ورکوي. بلخوا مرسته اخیستونکي کورنۍ خوشاله دي چې خوراکي توکي ورکړل شو خو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. په دې حق له نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري په ننګرهار کې له 3200 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ د مې په 18 نیټه له جلال آباد ښار پیل شوه. په افغانستان کې د یاد خیریه بنسټ مسؤل عبدالرحمن پزلی د مرستو د ویشلو پر مهال خبریالانو ته وویل د افغانستان په اوو ولایتونو کې د یاد بنسټ له لوري د $1 ملیون په ارزښت څه باندې 14000 کورنیو ته خوراکي توکي ورکول کیږي. نوموړی وایي
دغه د خوراکي ویش پروګرام چې دی دا د مرکز ملک سلمان الاغاثه والاعمال الانسانیه مرکز لخوا تمویل کیږي. دغه پروژه د $1 ملیون په ارزښت باندې ده چې 14500 کورنۍ ته مواد ویشل کیږي په اوو ولایتونو کې کابل، ننګرهار، کونړ، پکتیا، کندهار او مزار شریف.
فضلی زیاتوي چې په جلال آباد ښار سربیره په ولسوالیو کې د سروې په بنیاد 3200 مستحقو او بېوزلو کورنیو ته د خوراکي توکي ورکول کیږي.
اوس فعلا موږ هر ولایت کې توزیع لرو چې 3200 کورنۍ ته به دغه مواد ویشل کیږي. دغه کورنۍ زموږ د مظلوم ولس غریب خلک دي، یتیمان دي، کونډې دي. هرې کورنۍ ته 1.5 کیلو اوړه، 5 کیلو لوبیا، 5 کیلو وریجې، 5 کیلو بوره او 5 لیتره غوړي او 2 کیلو خرما ویشل کیږي.
مرسته اخیستونکي کورنۍ وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له امله د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او اوس مهال دا ډول مرستو ته ډېره اړتیا لري. یوه کونډه میرمن وایي یو تن سپینګیری چې د کورنۍ سرپرستی ور ترغاړې ده له نورو خیریه بنسټونو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
زما روحلامین دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دغه کومکونه چې کوم دي د خلکو سره چېږي دا ډېر ښه کار دی او د خلکو مشکلات حل کیږي. دا کومکونه خو بسنه نه کوي د خلکو سره غربت زیات دی او مشکلات زیات دي، پابندیانې دي او بېکاري ده. ځکه بنیادي کومکونه وشین دا به ډېره ښایي.
ننګرهار کې د سعودي د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د مرستو د ویش لړۍ پر داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې بېوزلي او لوږه اوج ته رسېدلې ده. خیریه ټولنو سربیره د خوراک نړیوال سازمان هم یوازې ننګرهار کې په 1000000 کورنیو ته د ټوکنو په ویشلو سره هره میاشت خوراکي توکي ورکوي، خو بیا هم زیات خلک له دغه نړیوالو مرستو بې برخې پاتې کیږي او د لا زیاتو مرستو غوښتونکي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په 2.5 کسیزه وفاقي کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته ورکړل شوې دي. دغه 15 واړه خزې له مودي رئیس د پاکستان په سیاست کې برخه اخلي. کارپوهان وایي خزو ته د مهمو چوکیو سپارل ښه خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خزو د ونډې په زیاتولو ټینګار کوي. ملیحی امیرزاده په خپل رپورټ کې د خزو وزیرانو ژوند او په پاکستاني سیاست کې د هغوی د ګمارنې اغېز ته کتنه کړې ده.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولې دي. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هینا ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وایي په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یوه خوش آئنده خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي.
ټولنپوهې ندا کرمانې د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته ویل په کابینه کې په پنځو لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو له پلوه دا کافي نه دي.
دا ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یو ښه خبره ده. چې د جنس له پلوه وګورو نو په کابینه کې پنځو ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخانی حکومت په وفاقي کابینه کې هم څلور ښځې وي، نو کشمیرو ته وګورو داسې ډېر پرمختګ نه دی. دا ښځې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډېر تړلي دي، خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنۍ اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد ښځه ده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغې د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2003 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیره ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغې خپل عملي کار له صحافت څخه پیل کړی و چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی و. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر وه. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شوه. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنګزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویانده وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنګزیب په 2013 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یوه اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخبه شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ منتخبه شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته وویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهمه وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخبې شوې. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخه ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي. نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزایي وکړي، نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
سیاسی جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا پدا سے حال کے دچ دا اپریل پر نلسما پاد اوہ دیش خڑو مشتمل وفاقی کابینے دخبل کار سوگند کر دا اپریل پا تلسما دا کابینے ڈویژن لخوا دخبر شوی اعلامیے لمخا پدے کے یو دیش وفاقی وزیران درے دا مملکت وزیران او درے سلاکاران شامل دی. دا ترغی اتے ورزی روس توا چی دا مسلم لیگ نون شہباز شریف دا اپریل پا یو لسما دا وزیر اعظم لوڑا اکڑا. دا اپریل پا لسما دا عمران خان حکومت دا گڈ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک للارے ختم کرل شو. دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑان دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتریاخیس دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سے لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې په سیاست کې شایستګي نه تر سترګو کیږي، بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد نازیبا ټکی کاروي. سیلونکي وایي له نورو وختونو پرتله په موجوده دور او بیا په ځانګړې توګه تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه ژبه کارولې. دوی وایي د نویمې لسیزې سیاست بیا شروع شوی دی چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کشي کیږي. زموږ همکار ګلیاس په دې موجوده رپورت برابر کړی چې د لیمانی غړو په غګونو پیلېږي.
دا غګونه په بازار کې د دوو کسانو ترمنځ د جګړې نه، بلکې په قومي اسمبلی کې د منتخب شو استادو دي. په قومي اسمبلی کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبا ټکی کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وایي د پاکستان سیاست له ډېرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي، خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مې په څلورمه مشال ورته ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علي بټو د سیاست یو بالکل ټوټلی نو سټایل، او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی کنه لستونه بیرغ کلی وو اس کو نه چولنګا اور دی بنه پرې دمو دی بنه پرې دمو اې نه پس بیا راغې ملټری ډیکټیټر راغې ډیکټیټر بیا راغې اسلامیست په سره دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو. لا 10 ایئر زو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب هغه ټیم کې که تاسو خیال و نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف یا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال کړو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر خاص شو، بلکې دې پوری تلې دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بټو صاحب کم کریکټر افیشنیشن هغه ټیم کې په مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نو نو ریچ به کوو هغه هم د چانه یې نه دي.
د حسن خان په وینا ته په خوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بټو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې له 2003 راپدی خو په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده، او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیات کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف جو ہے وہ الیکٹڈ فورم
تحریک انصاف گن پارلیمانی پلیٹ فارم د سیاسی اهداف لپاره په سمته غن کاروي. هغه پارلیمان به وقت کړی دی. زما په فکر د نوې ملي سیاسي تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دی کول پکار، ځکه چې په نوې ملي سیاسي کې به هر څه د پارلیمان د نه نو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا رستو ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر لسمه د بے باوري تحریک د لارې ختم کړو. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا، ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مئی په څلورمه مشال لوتوی ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کېدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نوموړي په سیاست کې د غیر اخلاقي رویو تر شا وجوهات پاړه ویل.
غټه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیډرشپ ته هغه داسې لار خپل کړی دی چې دا غي د دې فالوورز هم هغه لار طرف روان. خو دغه نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خي. لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو ډیرو څلوېښتو کالونو دلته کې اکستریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی او د هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم چې دی د هغې طرف ته د خلکو رویه منفي رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ډله. مخکې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار.
سیاسي چارو شنونکي وایي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپاګاندا پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري الشوي نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم د لوګې نمرو ته زمنګ بچی مریدا بیو غاره دا سا یاد لري لوګې نه سا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دا ټولواله خلک انتی پورته کړی کلاشن کو غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په منګورا کې د سواد د نوموړي شاعر او لیکوال طالبمند تنها د نوي چاپ شوی کتاب د مخکتنې دستور او شوه. په دې دستور کې شاعرانو او طالبمند تنها مینوالو ته د هغه په ژوند او ادبي زیار خبرې وکړې او د ادب د ودې لپاره یې د هغه کړاوونه وستایل. دستوري په یو برخه کې مشاعره هم وشوه چې شاعرانو پکې خپل کلامونه وړاندې کړل. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د محفل ته ورغلی دی او د ریپورت کې حال راکړي. د دې ریپورت نه پاس درته د فیاض خیشکی په غږ سندره هم لرو د مشال تر څنګ وسی.
ستا په بڼو باندې زخم شوم لا علاج شوم ستا په بڼو باندې زخم شوم لا علاج شوم تا مې پختنا د پریز نه د دارو کړی دا او د دارو کړی دا حس مټو عمر.
دا غږ د زلمی خوږجبي شاعر سلطان زرین دی چې د نوي چاپ شوي کتاب ډیوی د یو نظم برخه ده. د نوي کتاب ډیوی لیکوال طالبان تنها چې تیر کال د مئی په میاشت کې د سلور نوي کالو په عمر کې مړ وو او یو شمېر کتابونه لیکلي خو ناچاپ دي. وروسته بچو ورلا اوړمنې د نظمونو کتاب چاپ کړ. سوات ادبي ملګري نومې ټولنې را جوړ کړی شوي ادبي دستورې ته په اوړمۍ کې ځای لیکوال احسان الله شاهد خپل مقاله کې وایي
د یو ښه لیکوال سره سره یو سماجي شخصیت وو. پښتو او پښتون قام باندې مین وو. د امن یو پیغام وو او د امنیت دپاره یې عملي ګامونه پورته کول. د دشمنو تربګنو د ختمولو دپاره به یې شپه او ورځ منډې ترړې وهلې. جرګې مرکې به یې کولې. یو روغوال شخصیت وو. د ډېر کم تعلیم باوجود د تعلیم د اهمیت نه پوره پوره خبر وو. تنها صاحب د غزل او نظم استاد شاعر وو.
دستور کې د سوات، بونیر، شنګلې، دیر، ملکن او نور سیمو شاعرانو په لیکوال تعلیمن تنها د وینا سره سره د هغه په ادبي خدماتو نظمونه هم ویل چې پکې د منګورې زپارالی ناس په ترنم کې وای.
د جوان کاروان ته د پلار قطار ولی ڈیوی د معرفت په مینانو دیوی شلی ڈیوی هر تیاری ته دیوی لاسو کی نیولی ڈیوی درنا گانو قاتلانو کوجلی ڈیوی درنا گانو قاتلانو کوجلی ڈیوی تک تنہا وی خو تنہا دی بلولی ڈیوی.
د دستور مشر میرماد د ملکن ضلع پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر په دغه مهال ویل چې د پښتو ژبې خدمت کوونکي ټول لیکوالان، شاعران، یادول او ستاینه کول د خپلې ژبې خدمت دی.
او ما د هر شعر نه دا اندازه ولګوله چې هغه د انسان په وجود کې چې دوه کمې خبرې دي، یو وجود دی او یو روح دی. دې سړي د انسان د روح د غذا لپاره ډېر زیات کار کړی دی او کوشش یې دا کړی دی چې د انسان د روح د غذا اهتمام وکړي. نو زه لکه داسې په دې حواله ځان ته بدقسمت ویم چې د تنها صاحب سره مې ډېره ناسته نه ده شوې.
ادبي دستوره کې د لیکوال تعلیمن تنها کتاب ډیوه د خرڅ لپاره ایښودی شوې. خرڅونکي وایي چې د کتاب ټوله ګټه به د پښتو ژبې هغه لیکوالانو ته د کتاب چاپ لپاره ورکوي کوم چې د کتاب چاپ کولو توان نه لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقت ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقت ما مرحلہ زستان شرم دما
زمان شرمے دلے زستان شرمے دما زمان شرمے دلے اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے محفل کی تاشنا پر